درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شوراغ لاس دی ولسم ټولګي و څلرم واسطه. نن ورځ موږ تاسو راځو د حجرې او د هغه محیط پیژنو چې د حجرې په محیط کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي. په تیر لوستنو کې مو د حجرې جوړښت وپیژندې، د دې حجروي غشا مو وپیژندل، همدارنګه سایتوپلازم مو وپیژندې چې د حجروي غشا په واسطه د موادو انتقال صورت نیوي د حجرې داخل ته او د حجرې بهر ته. رازونن رس دا کوم انتقالونه چې د دینومال پیژنو دی په څه ډول سره د یو خاص خو بل خواته حرکت کوي په دې باندې هم ځان پوکو. سمجه ستاسو درس چې دی هغه د 20 صفه څخه تر 40 صفه پرې به دوام وکړي. ژوندی موجودات چې دی هغه کوم مواد چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته چکل تیری هغه د ترانسپورت په نامه ځای دیږي. چې دغه ترانسپورټیشن چې دی په دوه ډوله ویشل شوی دی، یو چې دی فعال لیږدونه ده چې د اکټیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي، او بل یې غیر فعال لیږدونه چې د پیسیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي. د دوی ترمنځ توپیر څه دی هغه به موږ د دوی په تشریح کولو کې پوسو. غیر فعال لیږدونه یا هم پیسیو ترانسپورت چې دی دا موږ وایو کله چې دی د موادو انتقال پکشی کی صورت نیسی، انرژی په مصرف نه رسی، یا هم د انرژی مصرفول ته ضرورت نه لري. کله چې دوی مثال مواد د خارج څخه بهر یا د بهر څخه خارج باسي، خپل په طریقه سره مثال خپل سرته رسیږي، د انرژي مصرفول د دوی خپل په سیستم کې نه دي شامل. دې ته موږ شوایو غیر فعال لیږدونه. په ساده ډول سره دا ستعریفولی شو چې د انرژي له لګښ څخه پرته د حجرې له غشا څخه د موادو حرکت او تیرېدنې ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. چې غیر فعال لیږدونه چې د خپل په دوه ډوله ویشل شوی ده، یو یې د نفوذ یا هم ډیفیوژن په نامه سره دی، او بل یې هم د اوسموسس عملیه ده. راځو دا دواړې مرحلې پیژنو. د نفوذ یا انتشار عملیه یا ډیفیوژن چې دی، دا د غلیظ محیط څخه ورقیق محیط، یا هم هغه محیط چې غلظت یې ډېر اوسي و هغه محیط چې غلظت یې کم اوسي، د مالیکولونو آیونونو انتقال عبارت ده ډیفیوژن یا هم د نفوذ عملیه څخه دی. په دې کې چې مثال موږ په نظر کې ونیسو د حجرې د بهر څخه کوم مالګه کې چې کوم محلولونه اوس د اوبو کوم د مالګې سره چې کوم محلول اوسه، هغه د دغه حجروي غشا څخه د دغه نفوذ یا ډیفیوژن د عملیې په واسطه داخل ته ځي. دغه رقم چې موږ په نظر کې ونیسو د په نباتاتو کې د تبخیر عملیه چې دی، یا هم ترانسپایریشن چې دی، هغه هم د دغه عملیې په واسطه چې د دوی د استوماتا په دې چې کوم سوري وجود لري د استوماتا په نامه سره یادیږي، د دغه له لارې خارجیږي. یعنی د غلیظ محیط څخه ورقیق محیط ته دا چې سو د نباتاتو د موادو انتقال سو. ورپسې راځو د دې مثال وایي، لکه که چیرې زه یو دوه یو بیکر راواخلم، په هغه کې زه د رنګ یو څو څاڅکي واچوم. رنګ چې دی خپل غلظت یې ډېر دی تر اوبو، او خالص اوبه چې دی هغه دونه غلظت نه لري. نو په دغه وخت کې دغه کم اوبه چې دی د یو څو وخت وروسته به تاسو ووینئ چې د رنګ مالیکولونه د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای شوي دي، چې په دې سره موږ وایو دی چې شوي دي ډیفیوژن عملیه سرته رسول دی، یا په ځای کې انتشار کړی دي. چې د نفوس عملیه چې د هغه د ژوندۍ موجودات د تنفس په عملیه کې ډېر مهم رول لوبوي. همدارنګه د نباتات په زیایي ترکیب کې د غازاتو بدلیدل هم د نفوس د عملیه په واسطه سرته رسیږي. ورپسې راځو د اوزموسس عملیه. اوزموسس عملیه چې د کله چې موږ وایو د اوبو نفوذ د یوې برخې څخه د هغې برخې څخه چې شي مالیکولونه ډېر اوسي، او هغې برخې ته چې مالیکولونه یې لږ اوسي، عبارت ده چې څخه ده د اوزموسس د عملیې څخه ده. که چیرې موږ په یو ګیلاس کې د بورې محلول واچوو، بوره محلول چې دی خپله د دغه غلظت اوبو غلظت ورته چې کوي ور ډېریي، تراکم محیط یې ورته چې کوي غلظت یې ورته ډېریي، چې په دې سره موږ وایو کله چې هغه یو بل برخه د په منځ کې د نیمه قابل نفوذ پرده کښېږدو. نیمه قابل نفوذ یعنی وګوري نفوذ تېرېدنې ته وایي، او نیمه قابل یعنی چې مطلب مکمل د دې څخه ټوله شان نه شي تېرېدلی، یوازې نیم شان دي چې هغه چې کولی شي د دې پر دې څخه تېرېدلی شي. اوس نو د دغه نیمه قابل نفوذ پردې څخه د اوبو مالیکولونه چې دی هغه نه ستیریدلی، یوازې د اوبو مالیکولونه تیریږي، چې دا کوم برخه ته وه هغه برخه چې غذات یې کم دي چې دې ته موږ د چی عملیه وایو د اوزموسس عملیه وایو چې دا چې د خپل د ژوندۍ موجوداتو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبوي مطلب د هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې ډېر مهم رول لري چې خپل د محلول دغه فشار چې دی توپیر چې کله سرته رسیږي دا د هایدروسټاتیک فشار په نامه سره یادیږي یا هم د اوزموسس د فشار په نامه سره یادیږي کله چې دی مجبوره کیږي چې مثال د بورې محلول چې دی هغه زیات دی او اوبه زیات اندازه مالیکولونه محلول ته چې کیږي و دغه محلول ته ځان رسی ځکه چې د دې غذات کم دی او د بلی خو غذات شته ډېر دی چې دغه فشار چې کله پر دې باندې وایي دې چې دا فشار د چپ نامه سره دی د هایدرو ستاتیک فشار په نامه سره یا هم د اوزموسس فشار په نامه سره دی او په سیر زو د انسانانو په بدن کې د حجرو کې د اوزموسس عملیه وایو که چیرې موږ وایو د مثال دغه د وینې سره کورویات څخه د اوبو کې کښې شول سي که چیرې دې ډېر اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه په هغه کې دغه کم دغه چې دی د وینې سره کورویات چې دی د ډېر اوبو د اخیستو څخه چی وي چې دا د هایپوتونیک حالت دی او نورمال حالت چې دی چې یو څه اندازه دغه مثال هم عین حال کې خارج وباسي او یو څه اندازه جذب کړي د اوزموسس عملیې یعنې د اوبو ډېر جذب چې دی هغه په چی دی په کښې کې ورته غیر توانی پېښېدلی سي په عادي اندازه باید دوی جذب کړي چې نورمال اندازه کې دغه د ایزوتونیک په نامه سره یادیږي او که چیرې په بیخي یوازې اوبه څښي کې آزادې کړي او د اوزموسس د عملیې په واسطه دوی اوبه ځان ته جذب نه کړي دا به چې دی د هایپرټینیک په نامه سره یادیږي چې دا هم د یو د بې نظمیان څخه شاملیږي نو په دا خاطر د اوزموسس عملیه په دغو کې باید چې سي په منظم ډول سره سرته ورسول سي تر څو د بې نظمیان سره مخامخ نه سي او همدارنګه راځو په نباتاتو کې د حجرې اوزموسس وایي په نباتاتو کې چې دی که چیرې د نباتي حجرې د اوزموسس د عملیې په واسطه ډېرې اوبه څښي کې جذب کړي د دوی ډېرې اوبه که چیرې جذب هم کړي دوی نه څښي وي دا ځکه چې دوی د مثال سایتوپلازم د خپل په ځان کې دا سلولوزي دیوال لري چې سلیز دیوال یې پړسیږي مګر چې وینه دا د دوی یو ښه خاصیت څخه دی چې همیشه د دغه خاصیت په واسطه دوی شنه پاتې کیږي او تازه پاتې کیږي د دې دغه سلولوزي دیوال چې دی ډېر زیات مثال متبسط کېدو مخنیوی کوي چې تر څو د دې کوم حجرې چې دی د هغو د چاودېدلو څخه مخنیوی وسي په دې سره دغه پاڼې چې دی هغه همیشه مثال د دې حجرې چې دی پړسیږي مګر همیشه چی وینه چې په دې سره دوی همیشه شنه پاتې کیږي او د تازه والي په حالت پاتې کیږي ورپسې راځو د اوزموسس د عملیې اهمیت وایو چې موږ په حیواناتو او نباتاتو کې وویل دا کوم خوراکي توکي چې موږ لاسته راوړو دا کوم د وینې جریان چې صورت نیسي د وینې په مثال په وینې کې د خوراکي توکو جذب چې دی او په نباتاتو کې د ریښې له لارې د موادو جذب دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه ده چې د نیمه قابل نفوذ پرده د دې ترمنځ وجود لري د هغه له لارې څه کیږي دغه د موادو انتقال صورت نیسي په دې سره دوی خپل غذایي مواد ساتي که چیرې تاسې نبات په نظر کې ونیسئ که یو نبات ته موږ مثال تر ډېره وخته اوبه ورنه کړو کله چې اوبه ورنه کړو کرار کرار د نبات د حجرو کوم هغه اوبه چې دي هغه خپل د لاس ورکوي او دوی کرار کرار مړاوي کیږي چې په دې سره نبات کېدلی سي وچ سي او له منځه ولاړ سي نو د هغه دپاره کله چې تاسې اوبه ورکړئ دوی د لښو د لارې چې کله اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه دوی همیشه تازه پاتې کیږي او دغه نبات شین پاتې کیږي تر څو د دې څخه مثال موږ د غذایي او نور اړتیاو د پاره ورڅخه استفاده وکړو همدارنګه د انسان په وجود کې کم د موادو انتقال چې صورت نیسي مثال په د وینې په جریان کې د غذایي موادو انتقال د هغو د وینې جریان ته داخلېدل د ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه کیږي که چیرې په یاد مو سي د معدې کې موږ ویلي وو چې د معدې د دیوال په واسطه دا کوم مالیکولونه چې ټوټه کړل سوي وي هغه د وینې جریان ته داخلیږي چې دا خپله د اوزموسس عملیې کې شاملیږي دا وه غیر فعال لیږدونه چې غیر فعال لیږدونه موږ په دې پوه سولو دغه کوم د اوزموسس او انتشار عملیه چې کله دوی سرته رسول دوی وه انرژي ته ضرورت نه درلود دوی خپله عملیه څه شي کول د مثال د لوړ غذا څخه او کښته غذا څخه لوړ غذا ته د موادو انتقال صورت نیوي او اوس راځو فعال لیږدونه. فعال لیږدونه چې ده هغه د غیر فعال لیږدونه یا هم پیسیف ترانسپورت برعکس ده، چې دا د اکټیف ترانسپورت په نامه سره هم یادیږي. دوی چې دي کله چې د موادو انتقال د حجروي غشا څخه داخل ته او د حجروي غشا څخه بهر ته صورت نیسي، دوی چې کیږي و انرژي ته ضرورت لري د دغه انتقال لپاره، ځکه نو د فعال لیږدونې په نامه سره یادیږي. او دوی چې دي د حجروي غشا څخه مثال کوم پروټینونه، مالیکولونه، غذایي مواد چې دي، غټ غټ مالیکولونه چې اوسي یا کوچني مالیکولونه چې اوسي، هغو ته چې کوي د دغه فعال لیږدونې په واسطه صورت نیسي چې داخل او خارج ته مواد انتقال کوي. راځو په فعال لیږونه کې چې دی هغه دوه مرحلې وجود لري، چې یو اندوسایتوسس ده او بل یې اگزوسایتوسس ده. اندوسایتوسس، اندو په معنا د داخلیتو، سایتوسس د حجرې ته، یعنی د خپل یوناني کلمه ده چې د حجرې ته د داخلیدو په معنا سره ده. او اندوسایتوسس چې ده د فعال لیږدونې له ډلې څخه ده، چې کوم پروټینونه، اوبه، دغه رقم عضوي او غیر عضوي توکي چې دي، هغه دغه اندوسیس د سایت مرحلې په واسطه د حجرې وی غشا یعنی مقابل نفوس پر دې له لارې و حجرې ته چې کیږي داخليږي. دوی چې دي د یو لفافې په ډول سره دغه شکل جوړیږي، چې دغه شکل مثال شاوخوا دغه لفافې په واسطه پوښل کیږي او وروسته د حجرې و داخل ته مواد انتقالي. اندوسایتوسس چې دی خپل په دوه مرحلو ویشل کیږي، چې یوې چې دی په دوه ډوله دي، یوې چې دی فاګوسایتوسس دی او بل یې پینوسایتوسس دی. فاګوسایتوسس چې دی هغه دغه کوم مواد چې مثال مالیکولونه غټ وسی لکه پروټینونه دي او دغه کوم عضوي مواد چې دی، دوی چې کوي د فاګوسایتوسس د مرحلې په واسطه د حجرې و داخل ته ځي. لکه مثال موږ وایو کله چې دغه کوم فاګوسایتوسس دغه غټ مالیکولونه راځي، دغه الیفافه په د حجرې شا په سر کې جوړیږي، یو خالیګا جوړیږي، د چوشک په ډول یو خالیګا جوړیږي، چې دغه کوم مالیکولونه چې دي د هغه داخل ته چې کله ولاړله هغه لفافه بندیږي او دغه مواد د حجروي غشا له لارې د حجرې و داخل ته ننه باسي، او کوم برخو ته چې باید دی ولاړ سي هغو برخو ته دی ځان رسي. او بل چې دی پینوسایتوسس دی، هغه به د اوبو مالیکول مایع څاڅکي چې اوسي هغه د پینوسایتوسس په واسطه هغه چې کیږي د حجرې و داخل ته ځي، چې هغه هم د چوشک په ډول سره د حجروي غشا کې ځای پیدا کیږي، او کوم د اوبو څاڅکي چې دی هغه داخليږي او دغه الیفافه بندیږي، او دغه الیفافه چې دی یا دغه کوم جوړښت چې دی هغه دغه مواد د حجرې و داخل ته ننه باسي. او بل چې دی اگزوسایتوسس دی، هغه هم عیني مرحله سره تر رسي خو د حجرې د داخل څخه و حجرې خارج ته. ځینې فاضله توکي دی یا ځینې مواد چې کله په حجره کې څه ترکیب کړي باید حجره مثال د حجره خارج ویستل سي یا اضافي توکي دي، چې هغه د اگزوسایتوسس په واسطه بیا یو پوښت دی په داخل کې دغه اضافي توک پر شاوخوا باندې جوړیږي او د دې د حجروي غشا تچکل ځان ورسیږي، دغه الفافه خلاصیږي او اضافي توکي ورڅخه بهر وځي، چې دا هم چې سول اگزوسایتوسس یا هم د موادو خارج دی. سر اگزو د خارج په معنا سره د بهر او سایتوسس د حجرې څخه. نو اگزوسایتوسس چې دا هغه مرحله ده چې اضافي مواد د حجرې څخه بهر باسي. په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د حجروي غشا څخه د موادو لیږدونه په څه ډول ده واضح کړي. دویمه پوښتنه، میوسس څه ډول یو عملیه ده؟ او درېمه پوښتنه، د پینوسایتوسس او فاګوسایتوسس څخه مطلب څه شی دی؟ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمن به یاست، ښه راغلاست د ولسم ټولګي و څلرم لوست. تاسو نن د مندل او وراثت د څپرکي اخرنی موضوع وایو، او د هغه په موضوع کې موږ ځینې بې نظمیانې هم زده کړو، همدارنګه د چاپیریال او وراثت ترمنځ کم اړیکه چې ده هغه به هم وایو. زموږ او ستاسو درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پورې دوام کوي. تاسو لومړی په انسان کې جنس پورې، د انسانانو په جنس پورې تړلي صفتونه وایو. عموما لکه څنګه چې په لوست کې موږ وویل، د کروموزومونه چې دي کله چې په هسته کې هغه د کروماتین تارونه یې چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه کروماتین تارونه کوچني او لنډیږي او د بل سره یوځای کیږي چې د کروموزوم باندې بدلیږي. چې کروموزوم چې دي دوه بازوګان لري چې د کروماتید بازوګان په نامه سره یادیږي، چې دوی د سنچومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي، او د کروموزوم د کم کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه چیکي انتقالي خپل پزان کې، یعنی عموما درویش جوړې کروموزومونه دي چې په دوی کې دغه هر کروموزوم چې دی په زرګونه دغه کم جینونه چې دی هغه چیکي انتقالي. ارزو دغه کروموزومونه چې دی عموما پر ایکس کروموزوم باندې زیات جینونه نشته، ځکه چې د جسامت له مخې تر وای کروموزوم غټ دی. نو په دې باندې چې مثال ډېری وخت کم ناجوړیانی چې دی ناروغي چې دی د هغو مسول عام هغه شی د ایکس کروموزومی کچېره هغه په پلار کې وجود لري، کم په مور کې د ایکس کروموزوم په واسطه چې کیږي انتقالیږي. چې په هغه کې عموما دوه ناروغي چې ډېر مطالعات پر سوي دي، هغه یو ده رنگ نلیدل دی، هاو بل ناروغی ده هیموفیلی په نام سره یادیږي. تاسو دغه کم ناروغیانی چې دی زده کوو، تاسو لومړی د رنگ نلیدنه یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس چې دی، دا عموما دغه کسان چې دی یا خونویني یا هم د رنگ توپیر نسی کولی. په دوی کې چې دی د شین او سور رنگ تشخیص ورتیا کمه ده، یعنی دوی نسی کولی چې سور او شین رنگ تشخیص کړي. عموما دغه کسان چې دی هر شی د سور او سپین تور او سپین رنگ باندې معلومیږي، چې دغه ته موږ د کلر بلایندنس یا هم رنگ نلیدنې ناروغي وایو. چې دغه ناروغي چې ده په نارینه وو کې زیاته ده، په ښځینه وو کې په ډېر کم اندازه سره لیدل کیږي، چې د ایکس کروموزوم له امله له مور څخه دی چې کې دغه نارینه وو کې چې یوازې راځي د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي، چې د هغه له امله دغه ناروغي باندې چې کېږي اخته کیږي. چې په دغه کې دا د ایکس مثال دا د جینونو بې نظمیانی د دې لامل کیږي. همدارنګه که چیرې مثال ایکس کروموزوم چې د مور او بلې د پلار څخه اخلي، د دې لپاره چې د رنګ نلیدنې کې مثال ولیدل سي، باید پکې معلوم سي هغه دغه د ایکس کروموزوم په نارینه کې چې دی مثال د پلار څخه چې کوم وای کروموزوم راسي او د مور څخه ایکس کروموزوم راسي، هغه وای کروموزوم جینونه چې دی هغه د ایکس کروموزوم باندې غالب نسي کېدلی، یا هم هغه خاصیت پکې کې نه را انتقال لسی. په دې سره دغه نارینه چې دی په دغه ناروغي اخته کېږي، او که چیرې ښځینه په نظر کې ونیسو که چیرې د پلار څخه ایکس کروموزوم راسي، بیا نو دغه کم ناروغي جین چې دی هغه مغلوب پاتې کېږي پټیږي، خو بیا هم په بل نسل کې کېدای شي چې هغه څه سي راښکاره سي. مګر په دغه نسل کې چې دی د پلار کروموزوم پر هغه بل کروموزوم باندې غالب کېږي او پر بل خاصیت باندې غالب کېږي، او په دې کې دوی د دغه ناروغي څخه ژغورل کېږي. که چیرې مور او پلار دواړه په دې ناروغي سره اخته اوسي، کېدای شي کم نسون چې مسکیږي هغه هم مثال د دوی د کروموزومونو تر تاثیر لاندې راسه په دې ناروغي. یعنی که چیرې پلار په دغه ناروغي اخته اوسي، کروموزومونه چې کله لېږدوي، په دې کې هم کېدای شي چې نوموړی ماشوم چې شي سي هغه هم په دې ناروغي باندې اخته سي. ورپسې تړلي یا بسته جینونه وایي، لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو چې دی د دیش څخه تر څلوېش زره پورې جینونه لري، او یوازې درویش جوړې کروموزومونه لري چې په دغه کروموزومونو کې په زرونه دغه کم زرګونه جینونه انتقالیږي. چې هر جین چې دی د یو صفات یو خاصیت خپل د ځان سره چې کوي، د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي، چې په دې سره دغه کم جینونه چې دی یو د بل سره نږدې اړیکه لري، یو د بل سره یو ځای چې دی
ته موږ چې وایو تړلی یا بسته جینونه وایي. یعنی یو د بل سره دوی په ډېر نږدې تړلي جوړښت کې دوی یو د بل سره پرتی چې دې ته جین لینکیج ویلی شو. ورپسې د تړلي یا بسته جینونه چې دی په دلیل یې باندې پوه سو چې ولې دا رامنځته کېږي. مثال ولې دوی یو د بل سره تړلي یي ځکه چې دوی چې دی یو د بل سره ډېر نږدې حالت کې پرته دي. ورپسې راځو پولي جین صفتونه وایو. پولي خپله پولي جینیک دا چې دی خپله د نامسخ معلومیږي. پولي په معنا د ډېر سره دی. دا هغه دي چې مثال یو صفت دپاره څو دانې جینونه چې کوي کار کوي. مثال د خبرې د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ویښتانو رنګ دی، چې دا د قد لوړوالی دی. دا ټول چې دی په پولي جینونه دي. یعنی د دوی د کله چې د مثال د والدینو څخه و ماشومان ته دا خاصیتونه انتقالیږي، د جینونه چې ارثي خواص چې انتقالیږي هغه مثال ډېر جینونه چې کله وغواړي دغه خواص انتقال کړي. چیرې موږ خپل پوستکي ته په نظر وګورو، پام سو، موږ به خپل په پوستکي مختلف رنګونه پکې ولیدل سي. یعنی مختلف جلدونه وجود لري چې دا ټول د څه شي له امله رامنځته کېږي؟ د پولي جین رامنځته کېږي. او عموما دغه کوم مواد چې دوی ته رشو کوي، دا د مثال د پوستکي رنګ چې دی هغه د میلانین په نامه پیګمنټونه دي چې په هغه سره دغه کوم د پوستکي تیروالی تتوالی په هغه پورې اړه لري. چې میلانین چې دی تور رنګه ماده ده چې کوم ورېښتانو سترګو دا بد کوم پوستکي چې دی هغه چور کوي، رنګ ورکوي. ورپسې د رازو وژونکي جینونه وایو. وژونکي جینونه چې دی دا مثال ځینې وژونکي جینونه وجود لري چې د هغه څخه کوم نسل چې مثال یو ماشوم چې رامنځته کېږي هغه د وخت یو څه وخت ژوندی بیا وروسته چې کېږي له منځه ځي. دا عموما مثال په د بې نظمیانو کې دغه رامنځته کېږي چې کله دا جینومه چې هغه پټ پاتې اوسي دا ډول فکرونه چې کوي کله چې انتقال سي ماشوم ته هغه د یو څو پړاوونو وروسته چې کېږي له منځه ځي. که چیرې مغلوب پاتې شوی اوسي په لومړي نسل کې مثال راښکاره نه سي، په دوام نسل کې راښکاره کېږي چې دا د جینټیکي بې نظمیانو څخه دی. همدارنګه دغه جینونه چې کله انتقال سي و ماشوم ته هغه ماشوم د لور یا د ریبولو آلې ته ورته د وینې په کموالي باندې اخته کېږي. چې دغه الیلونه مثال د وینې د کموالي الیلونه چې کله انتقال سي دا ماشوم د وخت په تیریدو سره چې کېږي خپل ژوند د لاس ورکوي. په څو پړاوونو وروسته خپل ژوند د لاس ورکوي. دغه رقم که چیرې موږ مثال ځینې نور جوړښتونه ځینې نور موجودات کې وینو، که چیرې دا وژونکي جینونه د دې په جینټکس کې د دې په نوم کې وجود ولري کېدای شي د دې کوم نسل چې دی هغه چې سي مثال په نسل کې یو ماشوم یا څو ماشومان له منځه ولاړ سي. ورپسې اخیرنی موضوع چې ده هغه وراثت او چاپیریال دی. ان شاء الله زه مطمئنه یم چې تل وستونم په صحیح ډول سره زده کړی وو سي او هغه مو خپل ځان سره نوٹ کړی وو سي. رازو موږ خو تر اوسه پرې ټوله په جینټیکس کې مثال د اویل چې ټوله چې دی د وراثت د لارې د والدینو څخه و ماشومانو ته چې کېږي خواص لېږدول کېږي. دلته سوال پیدا کېږي چې آیا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت کې یا مثال په خصوصیاتو کې آیا دوی خپل تاثیرات لري او که نه لري؟ ځینې وخت ډېری کسان وایي وو خاص دوی په ځینو شرایطو کې خپل تاثیرات اچوي مګر پر فینوټایپ باندې، یعنی پر جینوټایپ باندې خپل تاثیرات نه سي اچولای. په ځینو شرایطو کې وو کېدای سي مګر په ډېرو شرایطو کې امکان نه لري. مثال خبرې ځینې کسان چې دي هغه د حالت محیط شرایط ته په کتو سره دوی خپل پښه لاس یا د بدن یو غړی د لاس ورکي. دا چې دی جینوټایپ کې نه راځي، یعنی کوم اولادونه چې مثلا راځي هغه حتمي نه ده چې هغوی هم په مثال مایوب اوسي. همدارنګه مطلب ځینې ګلان چې دی هغه یو د پتوني ګل دی هغه چې په نظر کې ونیسو هغه مثال په 10 درجو سانتیګریډ کې چې دی دوی سور رنګ لري، که چیرې یوه درجه په دې کې زیات سي هغوی کم رنګ اخلي، سپین رنګ اخلي. دا یو مثال کېدلی سي چې مثال د هوا د حرارت په درجه سره دوی خپل رنګ ته څه ورکوي، تغییر ورکوي. خو دا فینوټایپ کې دی، په جینوټایپ کې کوم تغییر ورته نه راځي. همدارنګه د دوی چې دغه کوم دوامدار بدلون رامنځته کېږي هغه د کانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. چې دا بدلون مثال په دې کې د دوامدار ډول لپاره په هغه کې وجود ولري، او هغه چې په دوامدار ډول وجود نه لري هغه د ډیسکانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. عموما مثال که چیرې دغه رقم موږ یو غبرګونی کوچني په نظر کې ونیسو هغه یو چاپیریال بل چاپیریال، موږ په دې کې ډېر توپیرونه ووینو. چې مثال د دوی خصوصیاتو کې، د دوی په فینوټایپ په تغیراتو کې ډېر شیان به موږ تر سترګو سي. او عموما دغه کوم مثال وراثت چې دی، یعنی دغه چاپېریال چې دی هغه پر وراثت باندې خپل تاثیرات بدلونونه په دوی کې نه راولي. دا چې دي کسبي صفتونه دي چې مثال هغه ارثي کېدلی نه سي، چې دغه بدلونونه چې دي اصلاح یا هم موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. راځو دی مثال موږ په کچیرې په ځینې جینوټایپونه ووینو یا ځینې جینونو کې تغیرونه، مثال چې دی هغه د چاپېریال د مختلفو عواملو لکه وړانګو، درملو او نور په واسطه رامنځته کېږي، چې دا ډولونه چې دی دا بدلونونه ارثي کېدای سي. او دوی عموما ثابت صفتونه دي چې په چاپېریال، مثال او ځینې چې دی ثابت صفتونه دي چې په چاپېریال په مقابل کې هغه صفتونه باندې خپل تاثیر دوی نه سي اچولی. هغه لکه مثال د وینې ګروپونه چې دي هغه چاپېریال پر دې باندې ستاسینه سره چولای. یک چیرې د سترګو رنگ وینو، د سترګو رنگ چیرې په جین کې سره کم راغلی اوسه چاپېریال پر هغه باندې خپل تاثیر نه سي اچولای. دا رقم د غوژو پوڅې کې دی چې دوی مثال عموما د تړلې پوڅې کې او خلاصې پوڅې کې دی هغه د جین په واسطه چې کیږي جنټیکس لای دی، څه خواص د لارې انتقالیږي، هغه په چې شي پوري د مثال په چاپېریال پر هیڅ کوم رپ نه لري. دا چې دی ثابت دی چې دی خپل د رقم فینوټایپ چې دې تغیر نور کوي. ځینې په دې کې غیر ثابت دي چې موږ ویل هغوی کېدای سي چې څه په ارثي ډول سره تغیر وخوري. او همدارنګه ځینې غیر ثابت صفتونه چې هغه د چاپېریال تر تاثیر لاندې راځي، لکه مثال د انسان وزن دي، همدارنګه هغه چې دی د چاپېریال تابع دي، دغه رقم د ورشتانو رنگ دي، چې هغه که چیرې مثال د لمر شعاع چې د لمر شعاع په واسطه د دوی رنگ چې کېږي تغیر وخوري، دغه رقم دا د ورشتانو رنگ سربېره مثال ځینې چې موږ وایو د وړانګې چې دي هغه هم چې شکی د لمر وړانګې چې دی هغه پر ارثي خواص ځینې خپل تاثیرات اچولای شي. فینوټایپ سره یو څه اړیکه لري، مګر په ډیرو شان نه چې هغه ثابت اوسي. د پوستکي رنګ چې دی هغه کېدلی چې د چاپېریال تر تاثیر لاندې واوسي او خپل پوستکي رنګ چې څه تغیر وخوري. مګر که چیرې په جین مثال موږ ډېرې وخت په کوم ساحو کې چې ژوند کوو، په کومو برخو کې چې ژوند کوو، جون مو یو ډول، که چیرې مثال موږ سړو برخو ته لاړ شپږ ځای کې چې لمر وړانګې کمې اوسې، موږ به خپل په جون کې کم تغیرات، ډېر تغیرات ووینو چې دا خپل څه دي د چاپېریال تاثیرات دي. مګر زموږ جینوټایپ چې دی هغه څه دي پکې کې معلوم او واضح دي. دا به زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې موضوع مو خپل د ځان سره نوټ کړی اوسي او په صحیح ډول خپل موضوع ښه ډول سره زده کړي. لکه څنګه چې مې په تیرو لوستونو کې درته ویلي وه، دولسم ټولګي د ډېر مهم موضوعات دي، کوشش وکړئ چې هر موضوع په صحیح ډول نوټ کړئ او خپل د ځان سره زده کړئ. همدارنګه د اضافي معلوماتو لپاره د نورو منبعو څخه هم استفاده وکړئ. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. تاسو خپل کتابچې کلمان راواخلئ او نوموړي پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د رنګ نه لیدل یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس څه وخت رامنځته کیږي؟ دویمه پوښتنه ده: وژونکي جینونه څخه مطلب څه شی دی؟ او اخرنۍ پوښتنه ده: وراثت او چاپېریال څه اړیکه لري؟ دا وه زموږ د نن موضوع. تر بل وخت پوری د لامو ملسه د توجه څخه مو هم نړی نړی مننه.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه تخرغلی زینیا خلک چې د ټولنیزو رسنیو لاره د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخ